دا احمد زاهر پاغک سندره مولا زده رادیو او ویدا د مزګر شپږ بجې شوې ګران اوریدونکو سلی شخصي خلقیم او د مزګرنې خبری مجلې اوریدو ته مور بولم. د دې ساته خبری مجلې د راپورونو په سر کې اوري چې د کوچیانو مشران وایي دوی به په هزار راجات کې خپلې سیمې خوشې نه کړي او همداراز د هند او پاکستان مقاماتو په چین کې د شوې موافقې له مخې خپل منځي خبرې پیل کړې. په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت یو لوړ رتبه چارواکی د اختلاس په جرم په 15 کالو بند او نغدي جریمه محکوم شو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 200 کاندیدان به چې له لومړني لست څخه غورځول شوي وو بېرته د کاندیدانو په لیست کې شامل کړي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې وایي د ایران له لوري رسما د هغې موافقې جزئیات ترلاسه کړي چې له مخې د ایران د ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د هیواد د اټومي ریاکتور لپاره د سون مواد ورکول کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت یو لوړ رتبه چارواکی د اختلاس په جرم په 15 کالو بند او نغدي جریمه محکوم شو. په کابل کې په یوې علني محکمه کې د حج او اوقاف وزارت پخوانی خزانه دار محمد نور ته د حج د تیر کال په پروسه کې د سلګونو میلیونو ډالر او سعودي ریالو د اختلاس په جرم دغه سزا واورول شو. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدئ شئ. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 200 کاندیدان به چې له لومړني لست څخه غورځول شوي وو بېرته د کاندیدانو په لیست کې شامل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو غړي احمد ضیا رافت نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د نږدې 230 تنه کاندیدانو نومونه د مختلفو دلایلو من جمله تخنیکي ستونزو او د نوملیکنې د بهیر د اصولو د نه رعایتولو له امله له لست څخه پاتې شوي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارک ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غوښتنه مني. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سنبولې په 9 نیټه ترسره شي څه باندې 2600 کسانو خپل ځانونه کاندید کړي دي. ولسی جرګې نن همکاري اجنډا نه درلوده او د دې جرګې غړو خپل غلی اعتصاب ته دوام ورکړ. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني وویل چې دوی له ولس مشر کدي سره لیدلی او د کابینې د غړو د معرفي کولو او ځینو نور مسایلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ولسی جرګې غړو د باور رایو د اخیستلو لپاره د حکومت لخوا د کابینې د پاتې ولسو غړو د نه معرفي کولو له امله د تیر شنبې له ورځې راهیسې چوپ یا غلی اعتصاب پیل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د ناامنیو په جلاپی هو کې لکتر لګاته ملکي وګړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویل پر یو مسافر وړونکي بس نن په فراه ولایت کې یو ښخ شوی ماینوالو چې له امله لکتر لګه 15 تنه وژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول. د وزارت پرون په فاریاب ولایت کې په جلاپی هو کې د یو ماشوم په شمول د درې ملکي وګړو د وژل کېدو او د نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دغه راز د څلورو ملکیانو د تری تم کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کابینې له یو شمېر غړو او د نړیوالو ځواکونو له قمندان سره یو ځای نن د هیواد په ځانګړي توګه د افغانستان د جنوبي ولایتونو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د افغان او نړیوالو ځواکونو د لا هم هنګي او د سولې د مشورتي جرګې لپاره په تدابیرو باندې زیات بحث وشو. د یو بل خبر له مخې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې وه د جوزا په 8 نیټه جوړه شي یو ځل بیا څلور ورځې وځنډېده. د چارواکو د جرګې د جوړېدو لپاره نوې نیټه چې د جوزا 12 ده ټاکلې ده. د دې جرګې یو تنظیمونکي نجیب امین وایي دا جرګه به چې د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې د جوزا په 12 نیټه جوړه شي او درې ورځې به دوام وکړي. هغه وویل د ځن سره به کابل ته د استازو د سفر او نوملیکنې چارې اسانه شي. ښاغلی امین وویل په پام کې ده چې د جرګې ګډونوال د روان شنبې په ورځ کابل ته ورسیږي، نو ځکه د نوملیکنې او دوی ته د معلوماتو ورکولو لپاره لږ تر لږه درې نورې ورځې هم په کار دي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې وایي د ایران له لوري رسما د هغې موافقې جزئیات ترلاسه کړي چې له مخې د ایران د ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د هیواد د اټومي ریاکتور لپاره د سون مواد ورکول کیږي. دغه موافقه چې تېره اونۍ ایران، ترکیه او برازیل لاسلیک کړه له مخې ایران د خپلو غني شویو یورانیمو له نیمایي زیات ترکیې ته لیږدوي چې په بدل کې به یې د هیواد د اټومي سون مواد ورکول کیږي. خو دغه موافقه د روغې جوړې د هغې پلان د عملي کېدو ژمنه نه پر ځای کوي چې تېر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ رامنځته شوې وه او له ایران غواړي چې د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه ودروي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل چې په دې اړه د ایران لخوا ترلاسه شوی لیک به د غور لپاره امریکا، فرانسې او روسیې ته وسپاري. واشنگټن پر دغې موافقې شک څرګند کړی او پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پرېکړې لیک پر مسودې کار ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په ادارې کې د ایران استازی علي اصغر سلطانیه نن وویل چې په لوړه کچه د یورانیم د غني کولو د فعالیتونو د دوام لپاره د ایران پریکړه د بحث وړ مسله نه ده. هغه وویل چې ایران به له دغې نوې موافقې لاس واخلي که د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوي بندیزونه تصویب کړي. د ایران د ولسمشر محمود احمدینژاد وینا نن یوې ډلې په ناروس رو اخلاق کړه. احمدینژاد د ایران په جنوب لویدیز بندري ښار خورم شهر کې له عراقي ځواکونو څخه د دې ښار د ازادولو 28مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته چې پکې په سلګونو کسان راټول شوي وو وینا کوله چې د یوې ډلې برخوالو په ناروس رو سره چې ویلې دوی بېکاره دي هغه اخلال کړه. که څه هم ایران رسمن د بېکارۍ اندازه په سلو کې 15 ښودلې خو ډېر لږ پېښ شوي چې په دې هېواد کې د اقتصادي ستونزو په وړاندې اعتراضونه وشي. استرالیا غواړي یو اسرائیلي ډیپلومات د حماس ډلې د یو مشر د وژنې په پیښه کې د جعلي پاسپورټ د کارولو په تور له هېواده وباسي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سمیت وویل د پولیسو څېړنو اوس هیڅ شک نه دی پریښی چې په جنوري میاشت کې په دوبۍ کې د حماس د جګپوړي غړي محمود المبهو د مشکوک قاتلانو لپاره د 4 استرالیي پاسپورټونو په جوړولو کې اسرائیلي استخباراتو لاس درلود. برېتانیا هم یو اسرائیلي ډیپلومات په ورته تور په مارچ میاشت کې له خپلې خاورې وویست. اسرائیلو د المبهو په وژنه کې دخالت نه رد کړی او نه یې تایید کړی دی. واشنگتن د جنوبی کوریا له دفاعي ځواک سره د خپل څرګند ملاتړ نخې ښودلې. دا ملاتړ د جنوبی کوریا له هغې ادعا وروسته ښودل کېږي چې وایي شمالي کوریا په مارچ میاشت کې د دې هېواد یوه جنګي بیړۍ ډوبه کړه. په دې پیښه کې 46 کسان ووژل شول. سپینه ماڼۍ وایي د جنوبی کوریا دا اقدام چې له شمالي کوریا سره یې خپلې تجارتي اړیکې بندې کړي او شمالي کوریا ته په خپلو اوبو کې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي پر ځای دی. ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا په اړه د امریکا پر پالیسیو د بیا غور غوښتنه کړې او ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به له جنوبي کوریا سره مرسته وکړي د کړکېش د پراخېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په پیکنګ کې له چین وغوښتل چې د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو په خاطر د پر شمالي کوریا فشارونه راوړي.
نورث کوریا از اولسو ا ماتر اف ارجنت کنسرن. لاست ایئر وی ورکټ ټوګیدر.
شمالی کوریا د فوري اندېښنې وړ ده. تیر کال موږ د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په خاطر پر دې هېواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوي پریکړې لیک صادرولو لپاره په ګډه کار وکړ او نن موږ د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو په لمسوونکې اقدام سره له یو بل جدي خطر سره مخامخ یو. موږ باید د دغه خطر په وړاندې په ګډه کار وکړو او د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات لپاره خپل ګډ اهداف پر مخ یوسو. د جنوبی کوریا ولسمشر لی مونګ بک په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دی به دا مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. او یو امریکایي چارواکی وایي چې د امریکا د پیتروی توغندیو د یو جزوتان په شمول یو شمېر سرتیري پولند ته رسېدلي چې له پولندي ځواکونو سره د تمریناتو په یوه پروګرام کې برخه واخلي. دا له هغه مهاله چې پولند د ناتو غړیتوب حاصل کړی دی، دې هېواد ته د امریکایي ځواکونو د استولو تر ټولو لوی ماموریت دی. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان ملي بانک اعلان وکړ چې د قرضو د ورکړې او د یو شمېر نورو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې به دوی نوې پروژې پلې کړي. د ملي بانک د بازار موندنې د څانګې مشر احمد سعید نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پروژو څخه یوه هم اړو خلکو ته د موټرونو د اخیستلو په برخه کې د قرضې ورکړه ده. دوی وایي چې د قرضې به بیا په مختلفو پړاوونو یا قسطونو کې راټولې کړی شي. د یو بل خبر له مخې په غزني کې په سلګونو کوچیانو ته د حیواناتو د ساتلو او د هغوی د محصولاتو د زیاتوالي په برخه کې یو روزنیز پروګرام پیل شوی دی. د افغانستان د کرنې او د مالدارۍ د وزارت لخوا پریشوی لامی کې راغلی دی چې دغه روزنیز پروګرام د فلاګ انټرنیشنل په نامه د یوې موسې لخوا پیل شوی دی چې پکې 500 کوچیانو برخه اخیستې ده. د غزنی د زراعت ریاست وایي چې تمه ده سږ کال به په دغه ولایت کې حیواني محصولات هم زیات شي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د افغانستان د کرکټ د الف یا ای ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو مسابقې ښه په درس کې پر مخ روانې دي. د کابل د کرکټ امیر حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په دغو مسابقو کې چې د تېرې اونۍ راهیسې روانې دي یوازې د پنجشیر د کرکټ ټیم په دې توانېدلی چې سمی فاینل یا نیمه فاینل لوبو ته لاره ومومي. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې دغه مسابقې به 2 نورې هم دوام وکړي او په پای کې به غوره لوبغاړو ته د کرکټ بورډ لخوا یو موټرسایکل هم په جایزه کې ورکړل شي. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان د معارف د پهلوانۍ ټیم ته څلور دشتنه پهلوانان ټاکل شوی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د معرف د پهلواني ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د درنی مساو پهلوانانو ترمنځ انتخاب شوی دي. خبر زیاتوي چې ټول لوبغاړي د ښوونځیو زده کوونکي دي چې د پهلواني په برخه کې کار کوي او تمه ده چې تر دې وروسته به په رسمي مسابقو کې هم برخه واخلي.
تاسو زمنګ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله همدا شی په اوري سات لس بجې او بخنه غوړم شپږ بجې او لس دقیقې. په روانه خبری مجله کې پولیسي چرګه کې د کوچنو استازي او قومي مشران وایي دوی به په حضرتجات کې لخپل سیمو مزکو او څرځایونو تیر نشي.
کدی ما حق او حقوق، کدی ما شرعي قوانين، کدی ما شرعي اسناد نن په بیسودو په میدان وردک په دروازه کې د دې پیلي حکومت له خوانه خدای مکه نه چلسي نو د ما کو چی قشر په وړاندې په ټوله افغانستان کې دروازې بندي سي.
د حج وقف وزارت په خونه خزانه دار په اوکوټ بند محکوم شو. د کابل پانتون د یو شمیر پانزیو ماسلانو او چارواکو د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ټولنیز انډول په اړه بحث وکړ. په کابل کې د دارلمان د دوشنبې ورځې د پیښې په تړاو او تنه تروریستان ونیول شول او د هند او پاکستان مقامات د لانجمنو مسایلو پر سر د خبرو لپاره تیاری نیسي. د مازیګرنۍ خبري مجله تر پای سره واوري. په ولسی جرګه کې د کوچنو استازو او یو شمیر قومي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په حضرتجاتو کې به له څرځایونو او خپلو ځمکو نه لاس وانخلي. دوی په همدې اړه نن په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه او له دولت څخه یې وغوښتل چې د لانجې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي. نورحل احمد زبیر ژمنه اورو.
روسته له هغه چې جمهور رئیس حامد کرزی د میدان وردګو په بهسودو او دایمرداد ولسوالیو کې د کوچانو او ځایي هزارګانو ترمنځ د لانجې د حل لپاره نوې فرمان صادر کړ، د کوچانو یو شمېر استادو خبرداري ورکړ چې په هزارجاتو کې به له څړځایونو او خپل ځمکو لاسوانه خلی. دوی په کابل کې د ویغونډ پترس کې د جمهور رئیس د فرمان چې په هغه کې کوچانو ته د ځمکو د ورکول حکم شوی هرکلای وکړ، خو ویل
د افغانستان کوچي ته دا تشويش پیدا شوی دا کدی ما حق حقوق، کدی ما شرعي قوانين، کدی ما شرعي اسناد نن په بیسودو په میدان وردک په دروازه کې د دې پیلي حکومت له خوانه خدای مکه نه چلسي نو د ما کو چی قشر په وړاندې په ټوله افغانستان کې دروازې بندي سي. زه په خدای باور لرم چې دا حکومت به ان شاء الله العزيز د تاسو په حق حقوق کې دومره غفلت نه کوي چې د من شرعي قانوني اسناد څوک نه دي ونيسي.
د کوچانو یو شمیر قومي مشران وای چې په هزارجاتو کې د خپل ځمکو او لڅړځینو څخه د استفادې لپاره د داوود خان، محمد ظاهر شاه او امان الله خان د وخت قوالی او فرمانونه لري، خو بلخو د هزارتو کم ځینې مشران استدلال کوي چې په هزارجاتو کې نفوس او اړتیاوي ډیره شوې دي. جمهور رئیس حامد کرزی په دغو سیمو کې د ځمکو او څړځایونو پر سر د کوچانو او هزارو ترمنځ د لانجې د حل لپاره وروسته له هغې نوی فرمان صادر کړ چې دواړو خواوو د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې نښته وکړه. دا سیمه هزارجاتو ته د کوچانو د ورتګ لاره بلل کیږي. په دې فرمان کې چې تیرونی صادر شو له کوچانو غوښتل شوي چې له لانجمنو سیمو په شا شي، همداراز حکومتي ادارو ته سپارښتنه شوې چې کوچانو ته د میشتیدنې لپاره ځمکې ورکړ شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپدوله سو شپږ نوي اوريده شي. پر کورنیو موضوعات و ریپورتونه اوري. د حج او اوقاف وزارت یو لوړ رتبه چارواکی چې د اختلاس په جرم نیول شوی و نن په یوه علني محکمه کې د اوږد بند په سزا محکوم شو. د یادونې وړ ده چې نوموړی له دې مخکې یو ځل بیا هم علني محکمه شوی و خو جرم نو پرې ثابت شوی. زکی قیاسی په دې اړه نور حال اوروي.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ګړندي کولو په هدف د لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړي دولتي چارواکي ته د اختلاس په جرم په علني محکمه کې سزا اورول کیږي. د کابل ولایت د اداري فساد پر ضد ابتدایي محکمې مشر قضاوت پو عبدالجلیل فاروقی وویل
با اساس مندرجات دوسی اسنادایی که در دوسی جمع شده
په دوسی کې ستاسو په اړه د دلسو سندونو له مخې موږ د خپل علم او دیانت له مخې دا پریکړه نه کوو او نه په قانون کې اجازه راکول سوی. ته د حج او اوقاف وزارت په خوانی خزانه خاندار محمد نور چې د 1,500,000 افغانۍ او دوه پله د اختلاس په تور په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شوي.
دا لنی محکمه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه نږدې 4 ساعته یې دوام وکړ. د محکمې مشر وویل محکوم محمد نور د استیناف د غوښتنې حق لري، خو محمد نور د مازف سرنوال لخوا پر د لګول شوي تورونه او جوړه شوي دوسیه غلطه وبلله. محمد نور وایي چې هیڅ ډول اختلاسي نه دی کړی.
زه هیڅ نه یم راضي له دې پرېکړې. محکمه ونتوانېده چې شواهد برابر کړي، پر دې ونتوانېده چې د حج په پروسه کې د کمیسیون شامل غړي را حاضر کړي، او پر دې هم ونتوانېده چې هغه کسان را حاضر کړي چې قراردادونه ورسره سوي دي. داسې کسان دي چې هیڅ صلاحیت زموږ په چارو کې نه لري.
خو د قضیې مازف سرنوال وایي چې محمد نور تیر کال د میزان په میاشت کې له سعودي عربستان څخه ډېرې پیسې له قانوني سند پرته افغانستان ته راوړې چې د کابل په هوایي ډګر کې د پولیس لخوا ونیول شو. د قاضي مازف سرنوال وایي چې دغه پیسې په سعودي عربستان کې د تعمیراتو له مالکینو څخه د رشوت په توګه ترلاسه شوې دي. د حج اوقافو پخوانی سرپرست وزیر محمد صدیق چکری چې اوس مهال په بهر کې اوسیږي هم له دوی سره په دې دوسیه کې ښکیل دی. په چکری تور دی چې د تیر کال د حج په پروسه کې یې له یو شمېر خصوصي شرکتونو څخه رشوت اخیستی دی. افغان امنیتي ځواکونو محکمې ته د نوموړي د راحضرولو لپاره د انټرپول له پولیسو د مرستې غوښتنه کړې ده.
له ازادي راډیو خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې په کابل کې د وو تروریستانو د نیول کېدو او همداراز د هند او پاکستان د مقاماتو د تیاریو په اړه اوري چې د خپل منځي شخړو حل لپاره د خبرو لپاره تیاری نیسي. د کابل پوهنتون د حقوقو نورو پوهنځیو یو شمېر محصلانو او چارواکو ترمنځ په یوه مشورتي غونډه کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو پر څرنګوالي او په هغه کې د ټولنیز تعادل پر سر خبرې وشوې. نور حلبه معصوم میوند واوروي.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو څرنګوالي او همدارنګ د غبرګولي له اتمې نیټې څخه د 12 مې ته ځندېدل هغه مسایل و چې پاره په غونډه کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو خپل اندېښنې څرګندې کړې. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تیاریو د کمیسیون ویاند ګل اغا احمدي وایي
ته اصلا تاخير نه دی، ځکه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پاره په کار دی چې زموږ د جرګې ټول غړي یو خدا چې رسیدګي وکړي شي د جرګې مجلس ته، او بل دا چې دوی جرګې د طرز عمل سره آشنا نو د دې لپاره وخت ضرورت دی، او زموږ کارونه د اتم د تاریخ نه شروع کیږي، او د جرګې اصلي مجالس به د غبرګولي په 12 میاشت چې د جون میاشت 2 میاشتې سره کې تعبیر مومي.
د سولې د جرګې چارواکي وایي د دې جرګې په اجنډا کې په عمومي توګه په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو، د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ روغې جوړې، او په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو لټول دي. ویل کېږي په دغه جرګه کې به د ملي شورا د غړو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو د استازو، شوزو، کډوالو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو په ګډون شاوخوا 1500 کسان برخه واخلي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تیاریو د کمیسیون چارواکي وایي چې د افغان دولت وسله وال مخالفینو ته په جرګه کې د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو نورو پوهنځیو او د دغه پوهنتون د چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه رپورټ واورید. په همدې موضوع پاتې کېږو. د یکشنبې په ورځ د سولې د مشورتي جرګې ترتیبونکو وویل چې جرګه به د دې لپاره 2 ورځې وځنډوي چې د هغې برخوال غړي ثبت شي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي چې جرګه د دې لپاره ځنډول شوې چې ولسي جرګې ویلي تر څو چې د دې جرګې غوښتنې حکومت نوي منلي په جرګه کې ګډون نه کوي. په داسې کارپوهانو کې یو هم احمد سیدی ده، له هغه سره عصمت سرونه مرکه کړې.
سیدی صاحب، د مشورتي جرګې ترتیبونکو اعلان وکړ چې د تخنیکي مشکلاتو په وجه جرګه ځنډوي، ستاسو په نظر آیا واقعا د بدی تخنیکی مسایلو په خاطر د جرګه ځنډیدلی وی کنه؟ فکر کوئ چې نور عوامل بلري؟
یا دا خبره چې تخنیکی مسایل وی ځنډیدلی ته منطقي خبر نه ده. دوی لپاره چې جرګه د امریکایانو د خوخي لپاره د سر د دولسمې نه تر اتمه د جوزا وځنډیدل یو میاشت تر سره کیدل، دا چې تخنیکی له نظره دا کسو دا منطقي هم نه ده، د منلو وړ هم نه ده. اصلي واقعیت دا ده چې تاسو معلوم ده چې پارلمان په دې وخت کې د ریټه کو زیات په فشار کې یو د کوچیانو او هزارګانو معضله ده. بل هغه کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسي ته روس رئیس جمهور نمی معرفي کړی. بل خبره د کابینې د غړو د معرفي لپاره پارلمان وایي چې تر هغه وخته پورې چې رئیس جمهور د کابینې غړي به معرفي نه کړي، کمیسیون نظارت بر قانون اساسي معرفي نه شي، تعیین ونه شي، د یو تعداد هم وایي چې د کوچیانو او زرګانو مسله به حل نه شي، موږ په دې جرګه کې اشتراک نه کوو. چون اولسي جرګه چې په دې مجلس کې اشتراک نه کوي، دا جرګه مکمله نه ده، نتایج به منفي ده.
که چېرته داسې وي نو فکر نه کوي چې دا جرګه خو صرف درې څلور ورځې ځنډول شوې ده، نو په درې څلور ورځو کې به دا مشکلات حل شي؟
شاید رئیس جمهور کوشش وکړي چې په دې درې ورځو کې خامخا حل وکړي، یا په منځ کې یو معامله وشي. معمولا په افغانستان کې اکثر مصالحه په معامله تبدیل کېږي، کولی شي چې معامله وشي یا مصالحه وشي. په هر صورت دغه جرګه چې په ودندېږي، دغه کار چې پارلمان مقابله کوي یا رئیس جمهور د پارلمان خبرې به نه ویني، دا د افغانستان د مصالحو په ګټه نه دي، دا د ملت په ګټه کې نه دي. هر څوک چې دوی ته لمن وایي، داسې ونیسه چې د افغانستان حیثیت آبرو تر پښو لاندې کوي.
د دې ولسی جرګې دا استدلال چې که وزیران دوی ته معرفي نشي، نو دوی په د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. جرګه خو د دې لپاره نه ده چې حکومت مضبوط شي یا حکومت له دې نه کوم تبلیغاتي استفاده وکړي، بلکې دا خو د دې لپاره ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، او د افغانستان امنیت د هر افغان لپاره اهمیت لري. نو فکر نه کوي چې دوی دا غوښتنه د توجیه وړ نه ده؟
پارلمان فیصله کوي چې یو وزیر نشي کولی چې د یو میاشت وروسته سرپرست وي. دا وزیران څو میاشتې کېږي سرپرست ده، هغه پرنسیبونه چې پارلمان کې دي هغه هم خلاص ده. پارلمان دولس مرتبه د رئیس جمهور نه خواهش کړې، رئیس جمهور نه دي منلې. یو وزیر ته د پارلمان لپاره معرفي کول دا څه مشکل ده؟ رئیس په فشاري لري چې هغه پخانی وزیران هغه تکراران بېرته معرفي کړو. پارلمان وایي هغه تکراران موږ نه منو.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د ځنډېدو د لامل په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدي سره مرکه واورېده، او تر یوې خبرتیا وروسته به د ولسي جرګې د غلي اعتصاب حال درکړو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
وخت شپږ بجې او دو بشت دقیقې دی. تاسې ازادي راډیو اوري. ولسي جرګې نن همکاري اجنډا نه درلوده، او د دې جرګې غړیو خپل غلي اعتصاب ته دوام ورکړ. د ولسي جرګې غړیو د باور رای د کابینې یو لسو نویو وزیرانو ته د باور رای د ورکولو لپاره چې د حکومت لخوا ورته تر اوسه نه دي معرفي شوي، له شنبې ورځې راهیسې چپ یا غلا اعتصاب پیل کړی. په دې اړه زموږ خبریال راپور لري.
له دې سره سره چې د ولسي جرګې غړو د درېمې ورځې لپاره هم خپل چپ اعتصاب ته دوام ورکړ، خو د دې جرګې اداري پلاوي او یو شمېر غړو له ولسمشر کرزي سره لیدلي، او د کابینې د پاتې غړو د ژر معرفي کولو په اړه یې ورسره خبرې کړې. د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې هم د شنبې او یک شنبې د ورځو په څیر کومه کاري اجنډا نه و موجوده، خو د دې جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل
امرای رئیس مسئله اعتراض و احتجاج شما و کلام محترم را
دی وای مال ولسمشر سره ستاسو د احتجاج او اعتراض مسئله مطرح کړه، او یو ځل بیا مې ترې وغوښتل چې د کابینې د پاتې غړو لست ژر راولېږي. خاغلی جمهور رئیس شمنه وکړه چې ډیر ژر به د کابینې پاتې غړي ولسی جرګې ته معرفي کړي. مونږ او تاسو باید په دې برخه کې د عملی اقداماتو لپاره انتظار وباسو. د ولسی جرګې غړو د تیرې شنبې ورځې د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو او د دې جرګې غونډې ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې د رئیس کریم خلیلی د نواتک په اعتراض چوب اعتصاب کړی. دوی ویلي تر څو چې ولسمشر د کابینې پاتې یو لستنه غړي د جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي نه کړي، نو د دوی غلی اعتصاب به دوام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د کابینې د یولسو پاتې غړو د معرفي کولو پر سر ناندرې وهل کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د انتخاباتو د قانون، د اساسي قانون د ځینو مادو د تفسیر او ځینو نورو مسایلو پر سر په ورته توګه ستونزې ولاړې شوې. خو دا ځل ولسی جرګې د حکومت په وړاندې تند او جدي غبرګون وښود، او غلی یا چوب اعتصاب پیل کړ.
دا ازادي رادیو دا ترنو دوستانو تحصیل ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کابل امنیتي مقامات وایي چې نن اووه تنه تروریستان د ځانوژونکو حملو او تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. خان محمد سیند او نور حال.
د کابل ښار د دارالامان پر سړک د تیرې سه شنبې د ورځې له مرګونې برید وروسته د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د تروریستي بریدونو اصلي پلان جوړونکي نیولې دي. مسؤلینو وویل دې ګروپ چې وطنه پکې شامل دي د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له یو کال راهیسې د تروریستي بریدونو لارښوونه کوله. د ملي امنیت د ریاست ویان سعید انصاری وویل
عملات و انفجارات تروریستی
تروریستي بریدونه چاودنې او ځانوژونکي حملې چې دې ګروپ د کابل په ښار کې کړي دي اووه دېشتنه پکې مړه، 308 تنه پکې ټپیان، یو اویا موټر پکې ویجاړ او نه ودانې پکې زیانمنې شوي دي. دوی په وروستۍ اونۍ کې د کابل ښار او ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي.
د ملي امنیت د ریاست چارواکو وویل چې د ګروپ ټول غړي افغانان دي خو کلونه کلونه په پاکستان کې تروریستي زده کړې کړي او بیا افغانستان ته لیږل شوي دي. خو پاکستانی چارواکو تل دا خبره کړې ده چې هغوی هم د تروریستانو د بریدونو ښکار شوي او پر ضد مبارزه کوي. خلک وایي افغان امنیتي ځواکونه په ډېرو حالاتو کې نه دي توانېدلي چې د تروریستانو د بریدونو د مخه تدابیر ونیسي.
په کابل کې مو د وو تروریستانو د نیول کېدو په اړه واورېدل چې ویل کېږي د دالمان د سېشنبې ورځې په حمله کې هم چې شاوخوا 80 تنه پکې مړه او ټپیان شول او ګڼ شمېر نور هم البته په دغه وژل شوي او ټپیانو کې هم وګړي هم شامل وو نیول شوي دي. او اوس هم له خوست څخه رپورټ لرو چې تېره شپه وسلوالو کسانو د خوست په دومندو ولسوالۍ اړوند زدرانو د سیدخیلو په سیمه کې د یوه قومي مشر په شمول شپږ سیمه ییز کسان وژلي. امیر بهیر د پیښې له نور تفصیل سره.
د زدرانو د وچ ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران وایي د زدرانو د سیدخیلو د ستر قوم با نفوذ او دولت پلوه قومي مشر زواري خان او د وښوونکي په ګډون دغه 15 تنه کلیوال د دولت وسوالو مخالفینو د شپې په تیاره کې له خپلو کورونو ویستلي او بیا یې په ډزو سره وژلي دي. دا زیاته کړه ولسوال عبدالولي زدران وویل د قومي مشر زواري خان پر وژنه چې د ده په وینا په زدران میشتو سیمو کې د ښه شهرت څخه برخمن او یو جرګمار قومي مشر وو. د زدرانو ټول قومونه په ژوره توګه خوشیني شوي او د ده وژنه یې د زدرانو د ستر قوم لپاره یوه لویه ضایع وبلله. د بلې خوا د خوست د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي محمد ایوب هاشمي هم د بېګناه ملکي وګړو وژنه د اسلامي شریعت د احکامو خلاف عمل وبلل. د خوست د زدرانو د سیدخیلو په سیمه کې د وروستۍ پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د لوی پکتیا چارواکو د حزب اسلامي او د طالبانو د ویاندیانو هغه ادعاوې چې ګواکې د دوی وسوالو کسانو د لوی پکتیا په څلورو ولسوالیو کې د بمي چاودنه او وسوالو حملو په ترڅ کې د افغان او ایتلاف ځواکونو 15 فوځي ګاډي له منځه وړي او نوموړو ځواکونو ته یې ګڼه مرژوب له اړولې ده په کلکه رد کړې. د لوی پکتیا امنیتي مسؤلین وایي یوازې د اریوب ځځیو په ولسوالۍ کې د پولیسو یو سرتېری د طالبانو په ډزو سره ټپي شوی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
اوس هم یو سیمه ییز رپورټ. هند او پاکستان په خپلو کې د لنجمنو مسلو پر سر د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیسي. د هند صدر اعظم نن دا خبره تایید کړه او ویل چې حکومت یې تیار دی چې له خپل سیال پاکستان سره د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره خبرې پیل کړي. په دې اړه د لویدیځ اژانسونو د راپور مهم ټکي رضوان مراد اوروي.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا پیلېدل د دوړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د خوالي لپاره یو لوی ډیپلوماټیکه هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم له هند سره د خبرو اترو په بیا پیلولو موافقه کړې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په ممبئی ښار د 2008 کال له تروریستي حملو وروسته قطع شوه او دغو پیښو د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ بې اعتمادي پراخه کړه. د هند صدر اعظم د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان وویل چې راتلونکي خبرې له پاکستان سره د اعتماد د فضا رامنځته کولو په خاطر ترسره کیږي. منموهن سنگ هیله څرګنده کړه چې دا پروسه په بریالیتوب سره پر مخ لاړه شي. خو په دې اړه چې د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان دي د اعتماد رامنځته کولو هڅې به څومره عملي وي، د ازادي راډیو د مشال د څنګ خبريال خان مجید بابر وایي ستونزه دا ده چې د پاکستان لخوا په دې اړه د پریکړو واک سیاسي مشران نه لري، بلکې د دغه هیواد تګلاره د تل لپاره د پوځ او استخباراتو لخوا جوړه شوې ده او همدا سبب دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه شو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د پاکستان او هندوستان په منځ کې دغه اړیکې چې کومې دي، دغه اړیکې د ډېرو مودو راهیسې په دې اړه لري چې د پاکستان او د هندوستان د خارجه پالیسۍ د هغوی ډیزاین کول او هغه جوړول هغه د پاکستان د سیاسي حکومتونو په لاس کې چرې هم نه دي پاتې شوي. خارجه پالیسي همیشه د پاکستان د امنیتی ځواکونو له طرفه یا د استخباراتي ځواکونو له طرفه ډیزاین کیږي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی هند او پاکستان په خپلو کې د خبرو د بیا پیلولو په خاطر تر فشار لاندې دي، خو دواړو هیوادونو تر اوسه پورې د کشمیر د لانجې په اړه په شو خبرو کې ډیر لږ څه پرمختګ کړی دی.
قدرمنو دوستانو، د هند او پاکستان د مقاماتو د راتلونکو ګډو خبرو په اړه مو رپورټ واورید. د ازادي راډیو خبرونه لا هم دوام لري. وروستۍ خبری مجلې ته مو ملیحه احراری بلنه درکې او د سټډیو مایکروفون